السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام پر روانه یو سات خبرونه کې هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او پوګدو کې به د بیلا بیلو خبري مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99 کډیزه په ویاړ هم بیلا بیل مطالبه درته ولرو خو په پیل کې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونه ته تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د 99 کلیزې په مناسبت د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي د فاریاب ولایت چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دی بشپړ خبرونه نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنو غونډې روانې دي ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همداراز د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس په ګډون جګپړو چارواکو ګډون پکې درلود د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډۍ کېښوده ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مانی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د 15 نورو کاندیدانو په اړه هم دوی ته اسناد رسیدلي او ښایي نمونه یې حذف شي خو میرمن حقمل زیاتوي چې له دې سره د دوی کار پای ته نه رسیږي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دا لړۍ روانه وي هغه کسان چې له دې وروسته ایستل کېږي نومره به یې په لیست کې وي خو کله چې اعلان وشي چې دا کس نور نو انتخاباتو ته لاره نشي موندلی د انتخاباتو په پروسه کې به نه وي او رایې به یې هم نه شمیرل کېږي د شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 کسانو نومونه وایستل او نورو 15 کسانو ته بردارای ورکړ چې که خپل حقوقي قضیه حل نکړي نو د میزان د 28مې د انتخاباتو له فهرست څخه به نمونه وایستل شي د فراب ولایت دولتي چارواکو تایید کړی چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي چې دا ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته تیره شپه ناوخته طالبانو ونیوله ځکه چې مرستندوی ځواکونه ور ونه رسېدل خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوله ښاغلی رحماني وایي چې د حمله پر مهال شاوخوا 30 افغان پوځیان بې له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول نوموړی زیاتوي چې په دې جریان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي خو دی زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار کې بریالی نشي ښاغلي ظریف دا بیان نن د اګست په 19مه نیټه په ایران کې د امریکا په ملاتړ د کودتا د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی د 1953 کال په کودتا کې د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د ایران انتخابي حکومت وپرځول شو ظریف لیکي چې امریکا د مصدق حکومت نسکور کړ او په ایران کې دیکتاتوري واکمنه کړه خو دا کار به خو د ایران د اوسنی رژیم په پرځولو به هیڅ کله بریالی نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اګوست په 14مه نیټه د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د اقدام د ډلې په نوم د یوې نوې څانګې د جوړېدو اعلان وکړ. پومپیو وویل چې دا څانګه به د ایران لپاره د امریکا پالیسي عملي کوي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځنۍ ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیې ته د اشارې په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ورڅخه لري: بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. او کرملین وایي د روسیه او جرمنی مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته ویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کتنه کې د اوکراین، سوریه او ایران او همدارس د ګاز د یو مهم پای پلان په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. د برلین ته څیرمه په میسی برګ مړۍ کې د دواړو مشرانو د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د دې مهال مهم کورنۍ او بهرني خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. درنو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یا سینن د اسد 23مه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابر ده. نن په کابل کې په همدې اړه د ازادۍ په سلی د ولسمشر لوري د ګلانو ګېډۍ کې خودل شو.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګلو خېدلو مراسم ترتیب شوی.
هم دې اړه به معلومات درکو. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي جنبه نه لري. هغه
د کابل د ولایتي شورا یو استازي خاطر ایساق زی و د افغانستان د سولې شورا وایي د تجربو لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړي د هیواتې کومه ګټه نه ده رسولي. د خبرونې د هم نیمایي د ورکو شوی و ځنو او د انصاف په لټه کې دوه بیلابیلو برنامو ته ځنګړي شوی دي. نور مطالب هم لرو. د برنامو تر څلور نیمه بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو، نن د اسد 23مه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په خپل انداز سره د سیمې خلکو له خوا نمانځل شوې ده. په دې اړه به تاسو سره معلومات شریکو. د بیلابیلو ولایتونو نه به خپل خبریالانو سره خبرې اترې کوو چې په هغه ولایتونو کې دغه ورځ څنګه ولمانځل شو. خو پایلې له کابل نه کو. په کابل کې د غورز نن سهار د ولسمشر لوري د ازادۍ په څلی د ګلانو د ګډې په کې خودلو سره پایل شو ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر به په دیاړه او په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو هم ولست خبرې اترې ولري. دا چې دا خبرې اترې شوی کت څنګه امدا اوس سره زموږ همکار حدیث پردیس په سټوډیو کې د پردیس تاسو ته د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 99مې کلیزې مبارکي هم وایو. دغه ورځ نن په کابل کې څنګه وه؟
مننه اکرام صاحب زم په خپل وار تاسو ته د خپلواکۍ ورځ لکه بل مبارکي وایم او در ستول اوریدونکو ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په البته د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو د ګډې په خودلو سره دغه د خپلواکۍ ورځ د لمانځنو په رابطه باندې چې کوم مراسم ترتیب شوی و هلته جوړ شوی و په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر بیرا بیلابیلو حکومتی لوړپوړو چارواکو چې له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ هندي همداراز د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. رسمي مراسم چې په کابل کې نیول شوي وو د حکومت له لوري همدا و لکه څنګه چې تاسو م اشاره وکړه. جمهور رئیس په دغه مراسمو کې یوازې د ازادۍ پر څلی د ګلانو ګډې کیښودې، وینا یې نه لرله. همداراز د کابل سربیره د حکومت حکومتي چارواکو یا د سیمه ایزو مسؤلینو سربیره عام افغانانو هم دغه ورځ په خورا شور او زوک سره ولمانځله. د کابل نه ډیر په ننګرهار کې البته دغه ورځ د لمانځنې لپاره ورله مخه هلته ترتیبات لیول شوي وو او هلته هم دغه ورځ په ښه مراسمو سره ولمانځل شوه. په لغمان کې هم او همداراز په نورو ولایتونو کې خو د په ننګرهار کې دغه د لمانځنې البته هلته د ښار واټونه د افغانستان په ملي بیرغ او همداراز د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل شوي او همداراز د غازی امان الله خان مقبره.
کابل کې دلته په کابل کې دا خلکو احساسات څه ډول دي؟
بله اکرام صاحب، کال په کال یعنی د تیر کال په پرتله سږ کال یعنی دغه د خپلواکۍ د لمانځنې په رابطه باندې مثلا نن په کابل ښار کې هر څوک کاغه موټر کا بایسکل درلود، که موټر سایکل که په موټر کې سپارو د افغانستان بیرغ په خپل موټر یار څه کې چې هغه لګولی و د غازی امان الله خان عکس سره و او په یعنی محدود نه و چې یوازې حکومت له لوري دغه ورځ هر چا ماشومان لویان سپینګیری ځوانان میرمنې چې دوی البته دغه ورځ دوی لخوا په مختلف شکلونو باندې څومره چې دوی وس کېدله یعنی یو بیرغ یو تصویر د امان الله خان هغه به سره و. خو یوه مسله دا و چې سږ کال ډیر یعنی له هر چا سره چې خبرې کړي دي او خبرې م کولې دوی د خپلواکۍ ورځ یو ستر او ویاړمنه ورځ بلله. خو په ورته وخت کې دا هیله خو دا او دا دعا کوله چې په افغانستان کې دغه خپلواکۍ ورځ د دې پیلامه وګرځي چې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. او د ولسمشر د وینا په رابطه باندې چې تمه دا ولسمشر اشرف غنی ما شېبه مخکې د جمهور رئیس ته وینا سیال مرتضوي سره خبرې وکړې وایي چې 15 بجې به د افغان سولې او جنگ په رابطه باندې ولس ته مهمه وینا لري چې دغه وینا تم ولس ډېر په تمه ده.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. په راتلونکو سرویسونو کې هم په دې اړه خامخاله تاسو سره معلومات شریک کوو. سم ورځو یو بل مسلې ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د تجربو له مخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه درسولې. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره یوازینې لار بین الافغاني خبرې دي، نه له بهرنیو هیوادونو سره مذاکرات. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. نور حال واصل وسال راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبان سره د مخامخ خبرو په کولو ټینګار کوي، د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي د بهرنیانو پریکړې هیڅ وخت د افغانانو په ګټه نه وي او طالبان باید د دې موضوع په پوهېدلو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خغلی طاهری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه ایز او نړیواله کچه هم د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له خبرو هرکلی شوی دی.
مونږ باید هیڅ بهرنۍ ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم ګیری ورنه کړو، ځکه چې تجربه مشخص ده چې کله چې د بهرنیان د افغانستان په نمایندګۍ تصمیمونه ونیول هغوی منفیات هغوی ته وو. او مونږ هیله من یو چې طالبانو د خلکو احترام وکړي او هغه غږ جواب ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې پورز د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی دی. د طالبانو مشرتابه د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تایید کړې، خو ویلي دي چې دا خبرې مقدماتي وي. طالب مشان په داسې حال کې امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت تل دا ویلي دي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار وایي که د سولې خبرې د افغان حکومت له موجودیت پرته ترسره شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
اگر طالبان با امریکا مذاکرات
دی وای کچره طالبان له امریکا سره خبرې پیلوي، د افغانستان حکومت تر پختنې لاندې راځي. د سیاسي منطق له نظر عدالته د افغان حکومت غوښتنه سم او پر ځای ده. زما په نظر خبرې وي چې د مذاکرات درې اړخیز وي، یعنی خبرې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ وشي او غیر مستقیم د امریکا هم پکې ګډون ولري
او غیر مستقیم امریکا هم شامل.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبه پورس په کابل کې له حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر پورزو کې اوربند وکړي. د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشف هم د اوږدمهاله اوربند غوښتنه وکړه چې په خبرې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه ویل کېږي، خو د لوی اختر پورزو کې د اوربند او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سرتیری د بنسټ غړي له حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ تلپاتې سوله غواړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي وو. د دغه بنسټ رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د تیر اختر د موقتي اوربند په شان نه، بلکې هیله لري چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. کارپوهان وایي افغانان له جګړو ستړي شوي او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د اوربند په تړاو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو د شورا له غوښتنې وروسته د افغانستان د سرتیری بنسټ له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې دایمي اوربند وکړي. د دغه بنسټ رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دو طرف خواسته میشه که یک اوربند دایمی
د وویل له دواړو لورو غوښتنه ده چې دایمي اوربند اعلان کړي. دغه اوربند د اختر د درې ورځو لپاره نه، بلکې د تل لپاره وي. له وسلوالو طالبانو هم غواړو چې اوربند وکړي، رادي شي او د سولې خبرې دې ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لوی اختر په ورځو کې اوربند وکړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. خو د کمکي اختر له اوربند وروسته وسلوالو طالبانو بیا جګړه پیل او په غزنی، بغلان او ځینو نورو سیمو یې وسلوالو بریدونو ته زور ورکړ چې د نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه واوښتل. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان شي. د افغانستان د سرتیری بنسټ په راټولېدنه کې یو شمېر ځوانانو وویل دغه اوربند باید د تیر اختر په شان درې ورځې نه، بلکې دایمي دی وي. عتیق الله ځاځي وویل
همدا د ولس غوښتنې وي، د ولس د ولس قربانۍ وي، د ولس رښتینوالی صداقت غږ و چې په مقابل لوري باندې هم تاثیر واچولو. یې غوښتنه داره چې سولې د اوربند مسله نوره اوږدمهاله شي. ولس د درې ورځو، څلور ورځو، پنځه ورځو د اوربند شهیدان وي، بلکې مونږ یو اوږدمهاله سوله ولرو، یو اوږدمهاله اوربند ولرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مشر ملا هیبت الله تېره ورځ د لوی اختر په مناسبت د دوی په خپرې شوې اعلامیه کې له حکومت سره د اوربند په تړاو کومه یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که وسلوال طالبان د خلکو دغه غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت باید د ډیپلوماتیکو لارو په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي چې وسلوال طالبان په هیواد کې دایمي سولې ته اقدام وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یوه برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزوري عمل کوي. خو د کابل امنیت قوماندان وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت لا پسې ښه شي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانو کې صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
دی وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دی چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند نه لري. هغه پلان عمل وست وقالي نشو پلان دي كتيري پا عملي شكل سر پلیسي خو پا عملي شكل سر نه بلکي طريقي برخورد کیږي دلته پا تاب ساتي.
دو خغلی بشردوست خبره د امنیتی بنسټونو پر رهبری کې ضعف موجود ده او دښمن له خلاو استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبه په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګیدل خو مرګ ژوبلی نه لرله. خود تیر چهارشنبه پولیس په کابل کې په یو خونیس مرکز د انتحاري حملې له کابله څلور دشتنه ووژل شول او لکتر لږ شپږ پنځوس تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر درې تنه وښوده د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیوه او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځه توغندي د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتي درازمدت نمی کمربند سوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتېږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن د راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د ده په وینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو تون ته زمینه برابره کړي. د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. اخوا د اوروزګان ولایت سیمه ای چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او زیات شمېر سپکې او درنې وسلې ورڅخه راټول کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته په دغه ولایت کې پولیس د تورجان په نوم غیر مسؤول وسلوال خالص لا کړی، خو په دغه ولایت کې لا هم سلګونه میله سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤولو زورواکو سره دي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پر ریپورت کې.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد عملیات ډیر ګړندي او بریالي روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې پولیسو تېره ورځ د تورجان په نوم یو غیر مسؤوله وسلوال خالص لا کړ او لسګونه میله وسلې ترې واخیستلې. د دغه ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد معروف احمدزی د تیرې شنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غیر مسؤوله وسلوال کس څخه شپږ رشتې میله سپکې او درنې وسلې، دوه رینجر موټرونه او یو هم ویټانګ اخیستی. د پولیسو مشر زیاتوي چې د تورجام په نوم دغه کس له دې وړاندې د یو شمېر امنیتي پوستو قومندانو، خو کله چې له دندې شړل سوی و نو دغه وسلې او دولتي وسایط یې د ځان شخصي ملکیت ګرځولي وه.
نن مونږ مطابق دی یو برنامه او پروګرام مقدار دی دیارلس میله کلاشنکوف، دوه پیکا ماشیندار ثقیل، دوه نارنجه کنداز یا بم افغان و ضمناً یو میل چرایز توپک، اته میله تفنگچی، یو هاموی تانک، دوه رینجران سی دی یو شخص په کور کې او یا د دې په دسترس کې قرار درلوده په نوم د تورجان نو دغه شخص غیر مسئول نه دا سلام مهمات سمخ کی یادونه وکړه دینم را واغست.
ښاغلی احمد زیوای په تیر شاوخوا دوه میاشتو کې په دغه ولایت کې دا پنځم عملیات دی چې د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د له منځه وړلو په موخه یې ترسره کوي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې تر دا مهاله شپږ اویا میله سپکې او درنې وسلې، پنځه هم وي ټانګونه، اووه رینجر موټرونه او زیات شمیر غیر مسوله او زورواکه د قانون منګولو ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د 215 اتل کلي اردو قومندان امام نظر بهبود ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میله سپکې او درنې وسلې له زورواکو او غیر مسوله وسلوالو سره دي. د اروزګان د پولیسو مشر دغه راز خبر ورکوي چې تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو د مرکز ترینکوټ ښار اړوند محمد نبی خان اډه نومې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز شپنی عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو یو مهم کمانډ دا نه او زیات شمیر وسلوال طالبان وژلي او دغه راز له زندانه تا افغان سرتیری هم آزاد کړی دي.
بیګا شپه دغه عملیات اجرا سو او د کومندوی پولیس اردوی ملي کومندو له خوا دا عملیات اجرا شوی ده. تر کوم اندازې پورې چې زه معلومات لرم او اطلاعات را رسیږي چې یو قومندان دی طالبانو او څو کس افرادی وجل سی وی دی په دې عملیات کې او غالبا د لسونه زیات دی مونږ هغه اسیران دی مونږ هغه عسکر چې په جریان دی جنگی حسیر سوی و اخوی آزاد سوی دیم.
بل خوابیه یو شمیر نور دولتی سرچینو آزادی راوی تا دنوم او جاغ نخ پر ولو فشار تویل چی یاد عملیات بحرانه ایزوا کنو تر سره کردی چی پر محال دوویشتان تالیبان و جل سوی او ده تالیبان و اتتان کازیانی هم جوندی نیولی او ده غرازی ده تالیبان یو زندان هم مد کردی چی زیاد شمیر افغان سرتیری ورسخ آزاد کردی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په دغه سیمه کې بهرنۍ ځواکونو پر هغه اټوی چاپه وهلې وه کوم چې وسلې او تاریخ پکښې کې پلورل کېده او سوځلې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. عوام اوریدل چې د اروزګان سیمې چارواکي وایي ولایت په ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او چې بیرته ورشو د خپلواکۍ د بیرته ګټلو نهه نویمې کلیزې په ویاړ جوړو شویو مراسمو ته په کندوز کې هم دا مراسم د دولتي چارواکو، دولتي شوراغړو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او ګڼو او ولسي وګړو په ګډون نمانځل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د هیواد د خپلواکۍ نهه نویمه کلیزه په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شوه. د هیواد د خپلواکۍ ورځ نن یکشنبه په کندوز کې د خلکو په پراخ ګډون په ولولو او د خوښۍ په ډکه فضا کې ونمانځل شوه. په دغه ولایت کې د خپلواکۍ په مناسبت په جوړ شوي جشن کې د دولتي ادارو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، فرهنګیانو، مدني فعالانو، ځوانانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د ولایت مقام په جوړه شوې غونډه کې د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیګي وویل چې نهه نوي کال وړاندې غازی امان الله خان په همدې ورځې له انګریزانو څخه ازادي واخیسته او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې.
ازادي او استقلال یکی است، محبت های بزرگ الهی است و ملت ها به اثر قربانی های
ازادي او خپلواکي د لوی څښتن تعالی یو ستر نعمت دی او زموږ ولس دغه نعمت د قربانۍ په ورکولو سره لاس سره وړی او یقینا چې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په لاره کې زموږ زرګونو تنو هیوادوالو خپلې وینې تویې کړې دي او دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ نن دغه ورځ نمانځو. نوموړي په دې اساسو شرایطو کې پر ملي یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې تېرو وختونو ته په کتو سره د هیواد د ټولو تاریخي بریا ورځ د افغانانو په ملي یووالي کې نغښتی و. په دې مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو هم ګډون کړی و او د افغانانو سرښندنې وستایلې او هغوی د افغانستان اصلي ازادي غوښتونکي وبلل. د کندوز یو تن ځوان قومي مشر عزیز الله امیری د دې ولایت پر میشتو ولسونو غږ وکړ چې لا په خپل منځ کې ملي یووالی ټینګ کړي او د خپلو نیکونو په شان د هیواد د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړي.
زه د افغانستان ټول ملي امنیت او څوک چې په دغه امنیت کې رول لري، پولیس، اردوی ملي، ملي امنیت، داسې زموږ نور مختلف ارګانونه، د ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده او موږ ډیر ټول افغانان چې د دغې خاورې تابعیت ولري دغه ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده.
لدې سره سم د کندز یو شمیر مدني فعالانو د خپلو خبرو پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې نور له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان هم پر خلکو یې غږ وکړ چې د هیواد د ښې راتلونکي په هدف سره یو موټی شي. زموږ ولس هر کال دغه ورځ نمانځي، ځکه دغه ورځ زموږ له لویو ویاړونو څخه ګڼل کیږي او د